ما به شماره 0796-061-061 پیام صوتی بگذارین و اگر سیم کارت اتصالات دارین با شماره 118 با ما پیام کتبی روان بکنین. من ستار فروخ تا جمعه آینده همه ایتان را به الله پاک و بی‌همتا می‌سپارم. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست و گزارش‌ها و خبرهای تازه را بر نشر آماده کرده اند. صبح خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروخ لتا سنود ملمنونه مو دوستانو ته پای و بلخ پرونه کې هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د دې خبرونه ډیره برخه مو پښتون په یو وشتمه کې او همدارنګه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په سر کې خبرونه او سوري پټونه هم لرو. پایل خبرونه کو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سختریزو اسلام پالو ډلو د حضور په موضوع د امنیت په شورا کې په خپلو کې بحث کړی دی. د طالبان لخوا د یو اسیر شوي امریکایي سرتیري کورنۍ له هغه شرایطو ارکلی کړی چې د دوی د اسیر عزیز د خوشي کولو لپاره د طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. او له برازیل څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي د هغه حکومت ضد مظاهرو په لړ کې چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې راپورته شوي لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سختریزو اسلام پالو ډلو د حضور په موضوع د امنیت په شورا کې خپلو کینان درې وهلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا ته وویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو خوندي ځای لا هم شته او هلته ځینې عناصر تروریزم د بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کاروي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر ظاهر تنین د دې څرګندونو په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختار سیلا وردګ ازادي رادیو ته وویل
دا ډیره نگرانی خبره ده افغانانو لپاره او افغانستان حکومت لپاره چې د پاکستان تر اوسه هغه ترخګر عملیات پلان کیږي او عملی کیږي په افغانستان کې دا خبره په دې کې ذکر شو.
خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مسعود خان بیا د افغان لوري دا رد کړه. وی ویل تروریستان د پولي دواړو غاړو تفالیت کوي او په پاکستان کې د تونلارو ډیر بریدونه په افغانستان کې پلان شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازي وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې پاکستان ویلي د امریکا متحده ایالاتو سره د طالب وسلوالو خبرو ته په چمتو کولو کې مهم رول لوبولی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عزیز احمد چودري په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه پرون خبریالانو ته وویل
Our stance remains that it has to be an all inclusive
خغله چودري وایي سمګ درې سما غدې چې دا باید د افغانانو ترمنس خبري اترې ووسی هغه چې په دوحه کې روان دي د پخلاینې د بهیر یو برخه ده. زموږ هیله او تمه ده چې د افغانستان ټول خواوی په ملي پخلاینې کې برخه واخلي. له بلې خوا د طالبانو لخوا د یو بندي شوي امریکایي سرتیري کورنۍ له هغه شرایطو ارکلی کړی چې د دوی د بندي عزیز د خوشي کولو لپاره د طالبانو لخوا وړاندې شوي. طالبانو پرون وویل دوی چمتو دي چې له ګوانتنامو زندان څخه د خپلو پنځو ملګرو د خوشي کولو په بدل کې هغه امریکایي سرتیري خوشي کړي چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې ورسره بندي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې عسکر کورنۍ غړي ډیر کم وخت د خپل زوی په اړه خبرو ته حاضرېږي. اوس په راپورونو کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ به د یاد شوي سرتیري خپلوان د ده لپاره یوه غونډه جوړه کړي او خپلې غوښتنې به د امریکا حکومت ته وړاندې کړي. له برازیل څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي د هغه حکومت ست مسایرو په لړ کې چې په ترس کې په سلګونو زره کسان لارو کوڅو ته راووتل لږ تر لږه یو کس وژل شوی. راپورونه وایي له اعتراض کوونکو څخه یو سړی د پنځشنبې په ورځ په ساو پاولو ایالت کې هغه مهال ووژل شو چې یو موټر د اعتراض کوونکو پر ګڼې ګوڼې ورغی. اخوا په ریو دی جنیرو کې پولیسو پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ ویشتلې او په پایتخت برازیلیا کې امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره شخړه کړې چې هڅه یې کوله بهرنیو چارو وزارت ته نوسی. د برازیل ولسمشر د لیما روسیف د جمعې په ورځ د کابینې بیړنۍ غونډه راغوښتې. د اعتراضونه د ترانزیت د کرایې د لوړولو پر سر پیل شوي وو. خو وروسته په حکومت کې د اداري فساد او د هغه لوړ لګښت پر ضد چې د نړیوالو سپورتي مناسبتونو لکه د 2014 کال د نړیوال کپ د کوربتوب له کبله یې برازیلیان ورکوي په یو خوځښت بدل شول. اعتراض کوونکي وایي ډېرې پیسې باید د پوهنې په چارو ولګول شي. په عراق کې د ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوي. د راپورونو له مخې د عراق په هغو دوو ولایتونو کې چې اکثریت استوګنې سنیان دي، د ولایتي شوراګانو انتخابات د عراق له نورو سیمو څخه دوه میاشتې وروسته وشول. په پرونیو انتخاباتو کې چې په نانبار او نینوي ولایتونو کې ترسره شول، د بې امنیتۍ کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. د پرونیو انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ورځې په اوږدو کې د موټرو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د عراق حکومت د دې اقداماتو په وسیله غوښتل د هر راز موټری بم چاودنو مخنیوی وکړي. عراقیانو په اپریل میاشت کې د دې هیواد له 13 ولایتونو څخه په 12 کې رایې ورکړې وې، خو چارواکو په سنور ولایتونو کې د نامنیو له وجې انتخابات ځنډولې وو. د پرونیو انتخاباتو رایې شمیرل کیږي خو نتایج ښایي زر اعلان نشي. ترکیه د جرمني پر صدر اعظم انګیلا مرکل د هغه رپورټونو د خبرېدو وروسته انتقاد کړی چې برلین له اروپایي ټولنې سره د ترکیه د یو ځای کېدو په خبرو اترو کې د نوي پړاو د پیلېدو مخه نیولې ده. د اروپایي ټولنې د چارو لپاره ترکی وزیر ایګیمون باګیس پر مرکل تور لګولی چې د جرمني د سپتمبر په انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو د هڅو په ترڅ کې د ترکیه د غړیتوب مسله د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. ډیپلوماټانو د پنځشنبه په ورځ ویل جرمني د اروپایي ټولنې سره د ترکیې په خبرو اترو کې د بل باب د پرانستل کېدو مخه نیولې. ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنې چارواکو د ترکیې استاو سره راتلونکي ونې کتلې وای. د جرمني حکومت په ترکیه کې د څو نوي حکومت ضد اعتراضونو په وړاندې د ترکی چارواکو پر عکس العمل انتقاد کړی او د مرکل محافظه کار ډلې په خپل انتخاباتي پروګرام کې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې غړیتوب رد کړی دی. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټن پرون د سربیا او کوسوو له صدر اعظمانو سره وکتل. له دې کتنې څخه د بیرون اشټن هدف دا و چې له دواړو چارواکو سره د اروپایي ټولنې د هغه توافق په پرمختګ خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په مقصد شوی. ویل کېږي چې د دې توافق عملي کول د سربیا او کوسوو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره اصلي او مهم شرط دی. دا کاسو صدر اعظم رستیالی ادیتا طاهری ازادي رادیو ته وویل چې د دې هواد له مشرتابه سره د میرمن اشټن کتنه په دې موافقه کې یو نوې پرمختګ دی. تبه د چې د روپۍ ټول مشان به پراتونکو نه کې بخپله بل غونډه کې د کاسو او سربیا ترمنځ اړیکو د خکول لپاره د دې موافقه د پرمختګ په اړه نورې خبرې وکړي. او په کویت کې حکومت ناڅاپه پریکړه کړې ده چې په را روانه میاشت کې به پارلماني انتخابات کوي. د کویت حکومت پرون وویل چې دا انتخابات به د جولای د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. له یو کال څخه په لږه موده کې دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې پارلماني انتخابات کیږي. د کویت تیر ځل انتخابات تیر کال په ډسمبر میاشت کې شوي وو. د دې هیواد حکومت د اعلان وروسته لاغه وکړ چې د اساسي قانون محکمې پروانه ونه کې د پارلمان د ړنګولو حکم ورکړ او د دې هیواد د انتخاباتو له محافظه کار قانون څخه ملاتړ په ډاګه کړ. د کویت د حکومت د مخالفینو د دسمبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ ځکه د دوی په وینا د انتخاباتو قانون له حکومت سره د تړلو کاندیدانو ملاتړ کوي. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا پاکستان حکومت تایید کړی چې د امریکا او متحده ایالاتو ترمنځ خبرو اترو کې منځګړیتوب کړي. په دې اړه ریپورت سربیره به مولدي خبر کوچی په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر سازمانونه د ولایتي شوراګانو په څوکیو د ښځو په 25% ونډې ټینګار کوي. همدارنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې یو پښتون په 21مه پیړۍ کې دی او بلې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه ځوان فکر دی چې دا ونې پکې په ادبي غونډو او بندارونو خبرې شوي. دا پاکستان حکومت تایید کړی چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې منځګړیتوب کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مطلب د بیان ترڅنګ ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ کوي. په عین حال کې ځینې نور هیوادونه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په برخه کې د افغان حکومت د دریز ملاتړ دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د تماسونو په ټینګولو کې منځګړتوب کړی. اعزاز احمد چودری پرون په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د پاکستان د دې اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
وی ایکستندډ فسیلیټیشن ټو دی
موږ د دوهې د پروسې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. فکر کوو چې دا پروسه د پخلاینې د لوی بهیر یوه برخه ده چې په خپل وار سره به د جګړې له ختم او په افغانستان کې د یوې دوامداره سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو دفتر د سه شنبه پر ورځ پرانستل شو او له دې وروسته د امریکا حکومت وویل چې ډیر ژر به له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم دراز وویل چې اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې باید د کړکیچ ټول کې لاړخونه دخیل وي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې په تماسونو کې د منځګړتوب خبر ورکوي چې چین هم د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان د دولت د ریاست ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ کوي. لدې مخکې روسیه هم ویلي و چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په مسله کې د افغان حکومت د دریز ملاتړ کوي او په دې خبرو کې د امریکا له مشرۍ څخه اندېښنه لري. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیالې سفیرې روزمری د کارلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو دفتر ته باید د یو سفارت په سترګونه کتل شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر سازمانونو د ولایتي شوراګانو په څوکیو کې د ښځو په 25% ونډې ټینګار کړی ده. یاد دي ټولنې استازو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پر دې مسلې ټینګار وکړ چې څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون د یوې مادې په لرې کولو سره د ښځو 25% حضور په ولایتي شوراګانو کې لغوه اعلان کړ. مرسی احمد زئی نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسل کې چې ټاکل شوی مشرانو جرګه په خپل عمومي غونډه کې د انتخاباتو د قانون په طرحه بسونه پیل کړي، د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو په څوکیو کې د ښځو ته 25% ونډه ورکړل شي. د ټولنې اساسو د پنځشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل ښځې باید په ولایتي شوراګانو کې اختصاصي ونډه ولري ترڅو ښځې د آزاد سیالۍ له لارې خپلې څوکۍ ترلاسه کړي. د افغانستان د مدني ټولنې نهادونو په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه چې د دې سازمان د یو غړي نعیم ایوبزاده لخوا ولوستل شوه.
هغه خزی چې په یو انتخاباتي حوزه کې آزاد رقابت کوي، د دې ټولو کاندیدانو لمن څخه که خزه او سړی وکولی شي چې زیاتې رای ترلاسه کړي، باید کومه ونډه چې خزو ته ورکړل شوې له هغې څخه بهر خزی چوکۍ ترلاسه کړي. حد اقل باید خزو ته 25% د ولایتي شوراګانو څوکۍ ورکړل شي.
لیبل خو د مدني ټولنې نهادونه وایي هر څومره ژر چې کېدای شي د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون باید تصویب او توشي شي. درې اونۍ مخکې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو قانون د رای په اکثریت تصویب کړ. د انتخاباتو قانون د دوهم فصل په فقره کې راغلی وو چې په هر ولایتي شورا کې د هرو څلورو څوکیو څخه دې یو ښځو ته ورکړل شي، خو ولسي جرګې بیا له قانونه دا ماده وویستله چې د یو شمېر افغان میرمنو اندېښنې راوپارولې. اوس د قانون دغه طرحه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته استول شوې، خو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د دې جرګې اکثره غړي په ولایتي شوراګانو کې د ښځو د 25% ونډې پلویان دي. د مشرانو جرګې د عدلي او قضایي او د تقنین د کمیسیون مشر غلام محیودین منصف د پنځشنبه په ورځ په غونډه کې چې د مدني ټولنو بنسټونو هم پکې حضور درلود داسې وویل:
د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون نظر او وړاندیز هم دا دی چې باید ښځو ته د پخوا په پرتله ونډه ورکړل شي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې انتخابات د ولسمشر د یو تقنینی فرمان له مخې شوي دي. د همدې فرمان له مخې تر اوسه پورې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% ونډه ورکړل شوې ده. ځینې ښځې وایي چې په افغاني ټولنه کې ښځې له یو لړ محدودیتونو سره مخ دي، ځکه خو په سیاست کې امتیازي ونډه ورکړل شي. خو د دې نظریې مخالفان وایي ښځې او نارینه ټول باید د ډېرو رایو د ګټو په اساس ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 2023 کال د وری میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. مرزی احمد زئی، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په ولایتي شوراګانو کې د خزو په 25% ونډه ټینګار کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د ځوانانو یوې شبکې له ولسمشر نه غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس او غړي وټاکي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې د دې کمیسیون د رئیس او غړو کار دوی دوره پای ته رسېدلی او د کار دوام یې غیر قانوني دی. تفصیل له کابل د ناچیې صافۍ په رپورټ کې.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي سره لدې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او غړیو کاري دوره پای ته رسیدلې، خو تر اوسه جمهور رئیس په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او غړیو فعالیتونه غیر قانوني دي. د یادې شبکې ویان میسم احسانی په دې اړه وویل
تقریبا لیوی مشت ډیره موده کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس او زینو کمشنرانو کاری دوره پای ته رسیدلې او د اساسي قانون په اساس دا کار یو خلاف عمل دی، خو بیا هم دوی په غیر قانوني توګه خپل کارونو ته دوام ورکړ. تر اوسه په دې برخه کې هیڅ توجه نه ده شوې. دا کار زموږ د جدي اندېښنو سبب شوی دی.
د ریپورتونو په اساس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس فضل احمد مانوي او کمشنرانو کاري دوره نږدې یو میاشت مخکې پای ته رسیدلې ده. د انتخاباتو د نوي قانون په اساس چې تر اوسه ولسی جرګې تصویب کړی، د دې کمیسون مشر او کمشنران د یوې کمیټې لخوا ولسمشر ته د تایید لپاره معرفي کیږي. د غوروي په دې کمیټه کې د سترې محکمې رئیس، د بشر حقونو د خپلواک کمیسون رئیس، د مدني ټولنې یو تن استازی، د شپږو سب شویو حزبونو د رهبرانو چې کم تر کمه شپږ غړي په پارلمان کې وي او د ملي شورا رئیسان شامل دي. د تیرې سې شنبې په ورځ ولسمشر حامد کرزي یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قانون به له توشیح کېدو وروسته د دې کمیسون مشر او غړي انتخاب کړي.
انشاءالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی چې دویم وار به ماته ورسیږي او زه به دواړه قوانین توشیح کړم چې په اساس به هم انتخابات ترسره کیږي او هم به د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې تغییرات رامنځته شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له لسو میاشتو څخه کمه موده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پاتې. په خاطر دې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي چې جمهور رئیس غواړي خپل کسان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وټاکي، خو د جمهوري ریاست چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له نوي حکومت نه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده وقسي. دغه کارتونو موده د رواني میلادي میاشتې تر پای ختمي کې. د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري دغه وختنه د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنه په غونډه کې وکړه. په عین حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیدونکو افغانانو د ژوند په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو. ورپسې پښتون په 21مه کې 19 پروګرام لرو او په هغه پسې ځوان فکر مه هیروئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده شاوخوا لس ورځې وروسته ختمیږي، افغان حکومت د دې هیواد له نوي حکومت نه غوښتي چې د دې کارتونو موده وغځوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري د پنځشنبې په ورځ د کډوالۍ او پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه وویل چې د کارتونو د مودې له ختمېدو مخکې به په دې هکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
6 ماه تمدید کارتونو په پاکستان کې زموږ د 1.5 میلیونه افغانانو د پاتې کېدو د کارتونو موده د ختمېدو په حال کې ده. موږ یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه غواړو چې د دې کارتونو د تمدیدېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. موږ د پاکستان د کډوالو او سرحدونو وزیر د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه رابللی دی څو له هغه سره په دې برخه کې خبرې وکړو.
جماهیر انوری همداراز وویل چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې هم په دې هکله خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده د 3 کلونو لپاره وه چې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې پای ته ورسېده، خو بیا 6 میاشتې نوره هم وغځول شوه. د رپورټونو له مخې دا مهال شاوخوا 1.1 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 13 کلونو راهیسې شاوخوا 15.1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزیر وایي چې د یو شمېر نړیوالو ادارو په مرستې له بهر نه راستانه شویو کډوالو په هیواد کې دننه بې ځایه شوي کډوالو سره د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې مرسته کړې. خو په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي وویل چې لا هم افغانستان ته د راستانه شویو کډوالو په وړاندې ځینې ستونزې موجودې دي. بوشاک وویل چې باید د دغو ستونزو د حل په برخه کې جدي پاملرنه وشي.
دا لوی چیلنجونه دي. په دې کې د امنیت مسأله راځي، کرنیز پرمختګونه پکې شامل دي، په دې کې په عمومي توګه کار پیدا کول شامل دي تر څو خلک خپلو کورنیو او بچانو ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغه ټینګار وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره UNHCR له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو سره همکاري ته دوام ورکوي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور له مخې افغانستان له بل هر هیواد په نړۍ کې ډیر پناه غوښتونکي لري. د دې رپورټ له مخې په نړۍ کې په متوسطه کچه د هر 4 پناه غوښتونکو څخه یو افغان دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پختون په یوشتمه کې
د پښتون په یوشتمه په دې لړۍ کې د یو شمېر پښتنو کارپوهانو په دې نظر خبرې کوي چې وایي د پښتنو تیت پراکواله او د قبایلي سیمو موجودیت په پښتنو کې د سختریزۍ ودی او له نورو هیوادونو او ځایونو څخه په دې سیمه کې د سختریزو پناه اخیستلو ته لاره هواره کړې ده.
انګریز دلته حکومت کړو په 50 کاله کې هغه خپل ملګری جوړ کړی وو. خپل ملګری ورته معلوم
حکومت چې په 19 پیړۍ کې د سیمو ته راورسېدو نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډېر لوی مقاومت وکړ. ډېره
موږ دا وایي چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي، لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي.
په افغانستان کې د مرکزی نظام د موجوده په خاطر د سیمې نشته چې قبایلی او بلل شي یا یې قوانین له نورو سیمو سره توپیر ولري، خو د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته د فاټا یا قبایلی سیمې دي چې د پاکستان عادي قوانین پکې نه عملي کیږي.
د افغانستان او خیبر پښتونخوا او بلوچستان په گاوند کې و قبایلی ایجنسی پرتی دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د سیاسي استازو یا پولیټیکل ایجنټ له لوري اداره کیږي.
کارپوهان وایي چې برطانیې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو د ود لپاره په دې سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم قانون عملی کړ چې ورسره د سیمې ولس د خپلو بنیادی انساني حقوقونو نه به برخه شو. د برتانوی واک اهداف سو په دغه اړه د قانوني چارو کارپوه لطیف اپریدی وایي
په دې 1901 کې چې دوی دا فرنټیر کرایم ریګولیشن جوړولو د دې نه مخکې په تقریبا 50 کاله انګریز دلته حکومت کړو په دې 50 کاله کې هغه خپل ملګري جوړ کړی وو خپل ملګري ورته معلوم وو نو د جرګې یو نظام چې د پښتنو یا د افغانانو یو خاصه ده نو هغوی وایي چې دا یو طرف ته مونږ د جرګې نوم واخلو چې جرګې دا فیصله کړې ده د افغانانو یو اداره ده د پښتنو یو اداره ده او بل طرف ته به په دغه اداره کې زمونږ خپل خلک وي زمونږ د خوښې خلک به وي د ډپټي کمشنر نو فیصله به پکې زمونږ د مرضۍ کېږي نو بنیادي مقصد یې دا و چې دا حکومت د مضبوطولو لپاره او چې کمو خلکو به د انګریزانو مخالفت کولو هغوی له سختې سزاګانې ورکولو دپاره دا قانون انګریز نافذ کړی و.
کارپو او لیکوال ایاز خان وایي پښتنو د انګریزانو پر ضد ډېر مزاحمت یا مقاومت کړی و، له دغه کبله د سیمې د قابو کولو لپاره یې دا قانون راوړ. نوموړی زیاتوي چې دا قانون د سیمې د رسم و رواج پر ضد دی.
دلته چې کوم د اوسنۍ سیستم دی، دا د انګلیس امپراتوري یا سامراج چې د انګریزانو حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو ته راورسېدو، نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډېر لوی مقاومت وکړ، ډېره مبارزه وکړه، ډېر جنګونه وشول، او هغوی به داسې یو سیستم چې هغه د دوی د ګټې لپاره و، هغه د دې ولس د دې خلکو د دې وطن د ګټې لپاره نه و، هغوی جوړ کړو او دا او نو مې دا ورکو چې دا مونږ د دې خلکو د رواج په نامه جوړ کړی دی. لکه د اف سی آر په قانون د داسې یو تور قانون دی چې دا فقط په دې قانون کې لیکل شوی دی، دغه مسوده ما لوستې ده، په کې ویل شي دا د پښتنو د بلوڅو د پاره جوړ شوی دی، او حال دا چې دا د پښتنو د بلوڅو د رواج سره د پښتونولۍ سره دا هیڅ یو والی نه لري. اوس په دې سیمه کې نور ډیر کار ته ضرورت دی. اول خلک اولس په دې پوی کول دي د مونږ سیاسي ګوندونو ورونه هغوی ته پکار ده چې په دې باندې خلک قانع کړي چې ګوره وروره دا د مونږ رواج نه دی، نه د مونږ دین داسې دی. دا ټولې خبرې د اسلام هم مخالفې دي. په اسلام کې خود اولس خېګړه ډیره مهمه ده، او په د دیموکراسۍ چې د پاکستان سیاسي سیستم دی دا هم خلاف دی. په دیموکراسۍ کې یو سړی خپل غږ لري، یو سړی د خپل جرم ذمہوار دی. داسې نه چې په یو سیمه کې یو جرم وشي د اوسنۍ قانون داسې وایي هغه ټوله سیمه د هغه سیمه ټول اوسېدونکي د پاغې باندې تور وبل شي.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي زده کړو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې کلونو راهیسې په سیمه کې د بشري حقونو د خوندي کولو سره انتظام نه و، قانوني خلاوه او د انصاف نظام نه و، نو له دغه کبله د خالي ځای په جرمونو کې ککړو خلکو ډک. د بهر نه هم راغلي خلکو د خپل مفاداتو لپاره دا سیمه د جنگ په میدان بدل کړه. نوموړی زیاتوي
دی ډیرن د کرښې نه دوه تخته د پښتنو خاوره چې ده هغه اسم یو 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 مرکز جوړ شوی و. مختلف دنیا د هر ګوډ نه به خلک راتل، او دلته ګورنر شو ریاست چې و هغه اوله مصدقنو، او بیا هغې نه مخکې چې هلته جګړه تېره شوي د سوویت یونین مداخلت د پسه دا بالکل مات ګړو یو کیوم او هر قسم د خلک دلته راتلل. هغې خلکو چې جګړه دلته کې نوره تیزه شوه، او دا دی چې پردي خلکو جګړه دي، کو د عربو جګړه ده، او کو د پنجاب ده، او کو د بل ده، کو د چشن او یا کو چا ټول خلک د هر ګوډنه دي، چین نه هم خلک دي، سینکیانګ نه هم ټول د پښتنې خاورې ته د کیلن اخوا او دېخوا ته راغلل. نو دنیا هم چې راسته هغې پسې ظاهر ده پښتنو خاورې ته راغلله. ډېر د پښتون خلک د پښتنو د ژوند طریقې لاندې باندې کې ټولې ماتې ګولې، پښتون اقتصادي طور باندې هم رسته بوتلو، پښتون تعلیمي طور باندې هم تباه کړلو، پښتون کلچر خو بالکل وران اجاړ کړلو. نو پښتون شناخت کې څه د حالاتو نیچن طریقه مو خو څه کانشیس دي خلکو پکې دا شروع کله چیرې داس دې دینه یو بدل شي جو
ک مردا وایي چې دې چې غیر ملکان موجود دي لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي نو دا چیلنج خو موږ تستا چې موږ د اول د خپل ورونه له دې جنگ څخه راوباسو چې هغه د یو بل خلاف جنگیږي هغه ک په فوجي مورچه کې د نن ورځې کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی او کاغه د ترګر په نوم